سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کډوالو لیکه بشنري یونیسیار وایي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستلو پر بهیر ژور اندېښنه لري په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ویاند قیصر پریدي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته په لیک کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده.
هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي، هیومانیټیرین چیلنجز دي، جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. نو داسې پروفایل ولا خلک له پاکستان کې شته چې هغه نشي کوي چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې د هغوی ژوند ته، د هغوی فریډم ته هلته کې خطر کېدی شي.
خغلی اپریدی وای پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تیرو دو کلونو کې هغه هیواد ته پناوړي او هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لیک کمشنري او زلبیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د کډوالو ستنول دا طلبانه کړي او له جبري ستنولو لاس پسر شي. په پاکستان کې د بهرنیو سفارتونو ملګرو ملتونو په پاکستان غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کېدلی شي تشخیص او خوندي کړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د لوی کمشنري ویاند قیصر خان اپریدی رویټرز خبري اژانس ته هم ویلي دي چې ملګرو ملتونو له چارواکو وغوښتل چې د یو اړخیز سیستم له مخې هغه کسان چې د ستنېدو په صورت کې د تعقیب او نیول له خطر سره مخامخ کېدی شي وپېژني. د پاکستان د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د چارواکو په روم کې په خپله غونډه کې ویلي دي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې ویلي د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون پان دولتي او نا دولتي موسسو کې درخزو پر کار بندیز لګولی چې له دې سره زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره اغېزمنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې هغه مرستې چې د هیوادونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره کړې دي 6.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن اسرائیل ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې بلنکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې د نورو هیوادونو ته لاړ شي. دا په داسال کې ده چې د اسرائیلو حماس له جګړې څخه له 3 اونیو ډیره موده وختي د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن په بخښنې سره پرون د غزې د ترانګې په شمال کې د بې ځای شو کډوالو پر یو کمپ د اسرائیلو په بمبارۍ کې د لږ تر لږه 500 نورو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. بلخوا د اسرائیلو ځمکنیو ځواکونو په غزه کې تر ځمکې لاندې تونلونو په پراخه شبکه کې د حماس له وسلوالو سره د جګړو خبر ورکړی دی. خبرونه مو اوریدل لوند خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د پاکستان حکومت وايي په د هیواد کې د بي اسناد افغان کډوالو لپاره ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلې دی او دوی د افغانانو د اخراج د پروسه پیل کړې ده. خو دا چې افغانان په څه وضعیت کې دي؟
روانه ما پختیا تا نمه پختیا لیدل نمه کتل په زندگی نن دل پر زندگی می دل ته 40 سال می تیر کړل. ما ته تر اوسه پور نه نشنل ټی ملاو شنه را تر چا کار را که بچان می ذلیل از ذلیل
باندې په خبرونه کې په دې اړه بشپړ جزئیات درکړو چې اوس مهال له پاکستان څخه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت ورسره څه مرسته کړې ده او دا چې اوس دوی په څه وضعیت کې دي په دې اړه جزئیات درکړو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې په دې وروستیو کې ونه د وچې میوې صادرات ډېر شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا 3,590 ټنه صادرات د وچې میوې درلوده چې په هغه کې ډېر انځر، شکرپاره، کشمش، ابجوش، بادام، پسته او ځینې نور اقلام پکې شامل دي.
خدا چې د دغه میوه صادرولو څومره کسانو ته د کار زمينه برابر کړی دا او د دې ظرفیت نور څومره لري چې نور کسان پکې په کار وګمارل شي ورسته درځه په راپور کې وایو او هم ترنګه کندوز ته هم ورزو چې یو شمیر بیوزله کروندګرو ته شنې خونې جوړې شوې دي
دا گرین هاوس نور کورونه هم باید د منطقې ته وشي چون د منطقې غټه منطقه ده خلک مستحق خلک دي غریبان دي نو داسې یو کار ورته پیدا شي چې همه وخت د خلک ورته په کار باندې وي
همدارنګه که چیرته وخت پات شو د حماس او اسرائیلو په جګړه به هم درته چو زیات تر کړو نور مطالب هم شته ملتیا مو وړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشي پهل په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت کې د پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې د وسنا د افغان کډوالو لپاره ورکړ شوی مهلت پای ته رسیدلې او دوی د بیرته سنول لپاره عملیات پیل کړي دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر صرف راز بوکتینن په خپل ایکس پانل لیکلي نن سهار یې څلور شپې ته افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد نه لرل هغه زیاته کړي دا د بیا اسناد او کډوالو د سنول لپاره دوی د کلک هوټ څرګندونه کوي اخو یو شمېر افغانان هم وايي د افغانانو نیول پیل شوی او لنیول کېدو وروسته هغه کمپونتا لیک دیول کیږي چې د دوی لپاره جوړ شوې دي تفصیل امید زهری مال لورو
یعنی هم سمیما یعنی نمبر پلیټش پلیز امره پاسپورت ویزا کې
په دې ویډیو کې چې اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي رادیو ته رالی کلی لیدل کیږي چې پولیسو یو افغان نیولای او غواړي کم ته یې انتقال وروسته افغانستان ته ولیک د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورت او ویزا هم درلوده خو پاکستانی پولیسو بیا هم ونیو
سهاری و بجی او پینزلس دقیقې د اسلام آباد په ډی سلور نوې سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیو
ته دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف او ل سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دي په همدې حال کې یو شمیر نور سیمه هم ازادي رادیو ته رالیږل شوی غوونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کړه حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې لسلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوی چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته د لیږلو لپاره عملیات پیل شوی دي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټینن سار په خپل ایکس پانل لیکلي سلور شپې ته هغه افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل هغه زیاته کړي دا د ټولو هغو وګړو د بیرته سنولو لپاره د دوی کلک هوډ خی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بیا اسناد افغان کډوالو د سنولو لپاره 200 زره پولیس موظف شوی دي هغه زیاتوي
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25 لکه کمرې نصب کړي همدا ډول زموږ 200 زره ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي د 14 اکتوبر پای ته رسیدلې نو ټول بیا اسناد کډوال باید د پاکستان په حدود ته چمتو شي
چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کیږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هواد ووزي او تر خوای د کورونو له مالکانو غواړي چې بیا اسناد افغان کډوال خپل کورونو وباسي د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بیا اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې خپل خوخه افغانستان ته ستانه شي خدا سمال چې دا نیټه پوره هم نه و لوړان دي افغان کډوالو ادعا کړې و چې پاکستانی پولیسي زوروي او رشوت هم اخلي
و مورید الله چې په پاکستان کې د حقوق افغان کډوالو نیول پیل شوې دي چې دوی قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یونیسیار وايي خپل هیواد ته د بیا اسناد افغان کډوالو پر سنولو دوی ژور اندېښنه لري په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر پریدی ازادي رادیو ته ویل په دغه کسانو کې چې افغانستان ته سنول کیږي هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې ژوند خطر متوجه دي د ملګرو ملتونو دغه اداره د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د کډوالو سنول دا طالبانه کړی او له جبري سنول لاس پسر شي لا قیصر پردي سره صدر الدین مرکه کړی دا په پایله کې پختلای دی چې پاکستان ولی دا ځل د نقانون افغان کډوالو د استولو په پریکړه کې تومره چیتی دی
دا خبر خو موږ هم د حکومت سره بار بار دا خبره کوو زموږ چې کوم میټینګز کې یا ایڈوکیسی کې د نور پارټنرز په تر باندې موږ حکومت هم دا وایو چې ظاهره ده چې د کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان د پاکستان او د هر یو ریاست یو سارون پروګریټیو وي چې هغه خپل میګریشن لاس چې کوم دی هغه سټریم لاین کی یا بارډر مینج کی. خو مونږ دا خبره کوو بار بار چې هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي، هیومنیټیرین چیلنجز دي، او هلته کې د بشري حقوقو نور چې کوم د زنانو د جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي، او بیا دغه شان دلته کې چې کوم خلک راغلي دي په 2021 کې هغه دلته راغلي دي، مبارک دي داسې خلک شته دي چې هغه کې صحافیان دي، جرنالستان، هیومن رائټ اکټیویست دي، پکې میوزیشن دي، سنگرز دي، پکې دا غینې علاوه نور چې کوم دی وومن اټریس دي. نو داسې پروفایل ولا خلک دلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوي چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې دا غوی ژوند ته، دا غوی فریډم ته هلته کې خطر کې دي شي. نو موږ په دې خبره په دې باندې بار بار حکومت ته هم دا غوایو چې دی حوالے سره په شریکه باندې داسې یو پلان مخه ته راولو جوړ کو چې هغه دغه خلک مودل ته کې ريجستره کو په پاکستان کې، او دلته کې هو دې لپاره موږ یو ان سی آر او انټرنیشنل کمیونټي دې لپاره تیار دي چې دغه د سیستم موږ کومکو کوکا ټیکنیکل اسسټنسي د فاینانشل اسسټنسي نو هغه موږ دې تیار چې موږ د پاکستان سپورټ کو. خو دغه شان خلک واپس لیګل زګ چې کوم دغه ان ډاکومېنټډ خلکو کې لکه دغه چې کوم راغلي 2020 کې نو دي د بازي خلکو ویزه هم ایکسپایر شي دي، د بازي ظاهر ده چې هغه د چمن په لار راغلي دي یا غوي سرسناد ني زموږ چې کوم دغه دي هغه داوي چې تو هم چې داسې د انسرټنټي د وجې راشي، د کنفلیکټ د وجې راشي، نو ضروري نه چې دا غوي سره دي اسناد دي یا د غوي سره پاسپورت یا د ویزې، نو موږ غوښتنه هم د حکومت نه چې د خلک باید چې واپس نه کوي.
اپریدای صاحب اوس چې د افغان کډوال عمل د پاکستان له بیلابیلو سیمو نه نیول کیږي او په لنډ کوتل کې حالته د ساتنې یو مرکز ته انتقالیږي، بیا له غزا یزید ورخم باندې افغانستان ته ستنول کیږي، په دغه بهیر کې د یونیسیار رول یا کلتیا څومره ده؟ ستاسو کسان هم په دغه ساتنې مرکزونو کې شته چې یو څه سہولتونه د کډوالو ته برابر کړي؟
زمون خو لکه څنګه ما مخکې زمون خو فوکس پدې دا دی، مونږ خبره پدې کوو چې دا خلک واپس نکړي شي. نو مونږ دغه چې کوم هولډینګ سنټر دی توای په دې باندې زمون دې کې صدا سي عمل نشته یا مونږ دې سره په دې کې زمون هیڅ صدا سي ګډون نشته. نو دا ریپورتس مونږ ته هم راغلي دي چې د بازي سیمونه چې د پی او آر کارت چې چا سره دی یا وان سټیزن کارت چا سره دی، نو دا سي ريپورتونه مونږ ته راغلي چې د دې هراسمنت هم په بازي سیمونو کې روان دي. نو زمونږ مونږ په دې حوالے سره حکومت سره خبره کړې ده او هغه مونږ ته دا انشورنس راکړې ده چې دا اکشنز به مونږ او درو دا اکشنز دالو. خو بیا هم زمونږ ته په دې باندې تشویش دي ځکه چې خلک ډېر زیات د مشکلاتو نه تیریږي، دا ویری ریزرو ستونزې دي، هغه پریشان دي او هغه نشي کوي چې یو خو دا چې کوم د یو میج دی ډیډلاین او دا ان ډاکومېنټډ دا هغه دی او چې کوم دا پی او آر کارت ول دي، نو په دې ټایم کې د دې هراسمنت چې کوم دی هغه جایز نه دی.
بله، او لو یان دښنه دا اپریدای صاحب چې په افغانستان کې جمعې را روان ده ساړه دي، د حکومت کډوال چې تورخم تر استول کېږي لکه سره دوی یوازې فکر کوم خیمه ممکن ولري په افغانستان کې دننه کورونه نشته چې دوی پکې ځای پر ځای شي. یونیسیار دغه مسله څومره د اندېښنې وړ بولی او آیا د حل لارې چارې فکر کوي شته چې یونیسیار یا نورې ادارې وکولې سي دوی ته د سرپناه غوښري دغه کډوالو ته؟
مخه لکه په افغانستان کې هم زمونږ هلته کې پرزنس شته، زمونږ هلته کې همکاران دي، پارتنر دي چې مونږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چکم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو چې کومره هم به کور خلک دي هلته چې کوم آی ډی پی د افغانستان دنه چې کوم ډیسپلی شي دي هغه ته مونږ کومک ورکو، مخکې کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک دلته نه ځي هلته دی خلکو ته مونږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې مونږ کومک ورکړی، خو زمونږ غوښتنه دلته نه ده چې د پاکستان نه و هغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمستیا کړی او دا مونږ منو چې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالونو دی ملمستیا کړی او مونږ دوی ته وایو چې تاسو دا ملمستیا جاری وساتئ، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې دغه واپسي چې کوم نه باید چې هغه رضاکارانه وي، باعزت وي او باحفاظت وي.
دا مهال دغه کډوال چې راستنېږي یونیسیار ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه پخوا چې یو شمېر کډوال په خپله خواښه راستنول کېدل یو څه نغدې پیسې ورکول کېدې، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده. دا مهال دغه کډوال سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یونیسیار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي. همداسې ده کنه؟
پدې کې خو چې کوم په خپل خوخي باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارت دي، ځکه چې دغه اپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارت والا او د افغان سټیزن کارت چې چا سری هغه خلاف دغه اکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لیږي. نو چې کوم خلک په خپل خوخي باندې زی دا وی سره پی او آر کارت نه او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په منډیټ کې او اوس هم دي، چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې چا سره کډونه دي، نو دې ته هلته مونږ اوس هم مرستي ورکوو. زمونږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې، هلته کې مونږ دوی ته نقد امداد ورکوو، $315 فی کس ورکوو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي.
کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم مدل ته کې رجستر دي د یو نسیار سره، نو هغه یو نسیار د شونو ګوري لګیا دی. خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده بای چې هغه واپس نکړي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی سره اسدالله الدین مرکه کړی وو او د افغان کډوالو د وضعیت په اړه پوښتلې وو. دا پاکستان موقت حکومت لخوا بیا سند افغان کډوالو ته لدی هیواد د وټل لپاره د ورکل شوې مهلت لپاره رسیدو سره سم بلا بیلو نړیوالو سازمانونو سیاستوالو د پاکستان د غپریکړې په اړه باندې خبرګون نه خوده لیدي. د بخښ نړیوال سازمان ویلي پاکستان له هم وخت لري چې له خپل پریکړې لاس پسر شي او د افغانانو لپاره دی بل نورین درمنځ کې دوه مخاوني سي. نور سازمانونو هم اندېښنه څرګند کړې ده چې تفصیل په راپور کې اورو.
دا حال کې چې په پاکستان کې بیا اسناد افغان کډوالو ته د دې هیواد لوري د وټلو لپاره ورکړل شوې یو میشتنې مهلت 13 ورځې پای ته ورسید. د پلازمین اسلام آباد پولیس ویلي چې د ناقانونه کډوالو د استلو عملی چاري پیل شوی. د اسلام آباد پولیس نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې لړ کې سلور شپې ته غیر قانوني کډوال چې مخکې زندان شوی وو هم له زندانونو وایستل شول او د پولیسو تر څار لاندې خپل هیواد ته واستول شول. په بیان کې ندی راغلی چې دا کسان د کوم هیواد ادبو خو په خبرو شوی تصویرونو کې ښکاری، ځینې کسان چې ظاهرا افغانان ښکاری موټرو ته خېژول کیږي. په همدې حال کې د پاکستان په دې پریکړه د خبرګونونو په دوام د بخښ نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل په یو اعلامیه کې ویلي پاکستان لا هم وخت لري چې له خپل پریکړې لاس پسر شي او د افغانانو لپاره د یو بل نورین درامنځ کېدو مخه ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې 13 ورځې ناوخته خبره شوی راغلی چې د افغان کډوالو ژوند او حقونه په خطر کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم له پاکستان یو وار بیا غوښتنه کړې چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه د کډوالو د استولو پلان لغوه او د افغانانو لپاره د یو بل کړکیچ مخه ونیسي. نوموړي په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره به ودرېږي. په پاکستان کې د نن هم غنو پښتنو ملتپالو سیاستوالو ویلي چې پاکستان د خپل دغه پلان له سره غور وکړي. د دې تر څنګ د بلوچستان په چمن کې د زرګونه کسانو احتجاجي پرلت نن د 11 ورځې لپاره هم روان دي. د پرلت ګډونوالو تنن ملتپال پښتون سیاستوال خوشحال خان کاکړ په وینا کې وویل
دا زموږ راستاسو د پښتانه پرنامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناشته و ته په دا خبره کو خپل تند باندې دا ټوټه مېله کوا افغان دښمنه مکوا د ځان شاه شجاع مجولوا دا افغانان به تا نه پریږدي.
د زرګونه ځای اوسیدونکو په برخه خستنې په چمن کې دا پرلت لتیر یو لس ورځو روان دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه غوښتنې نه دي منلې. پرلت کوونکو غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګراتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لري شي. دوی د غشان په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د انساني چلند او د هیواد د وټلو د پریکړې د لغوه کولو غوښتنه هم کړې. په دې حال کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین په خپل ایکس شبکې لیکلي چې په پاکستان کې د افغانانو سخت بې عزتي روانه ده، باید په وړاندې په ډله ییز ډول خبرګون وښودل شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیا په خپل ایکس پاڼه د پاکستان ځینې ادارې او اشخاص تورن کړي چې د غیر قانوني کډوالو په نوم قانوني افغان کډوال هم تنګوي او د هغوی د پانګو او جایدادونو د نیولو لپاره یې ظالمانه چلند خپل کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي چې د کډوالو ستنول باید د منل شوی او نړیوالو اصولو لمخې ترسره شي. نوموړي چې 13 ورځې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په دریمه کمیټه کې خبرې کولې ویلي چې اوس مهال افغان کډوال په پاکستان کې د نیول کېدو او زورونې له ګواښ سره مخ دي او دوی ملاتړ ته اړتیا لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري وستل د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د کمیسون مشري هم کوي، تیر ورځ په تورخم کې رسنۍ وته وویل
اجباری اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی. اوس زمونږ وطندارات دی خواته اولی ټول زمونږ ورونه دي. مونږ ان شاء الله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به ان شاء الله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضرورت دي مشکلات حل سي.
د طالبانو حکومت لدی وړاندې هم د پاکستان دا پریکړه غندلې و او ویلي و چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په خپل ایکس لیکلی چې د غنی غونی د مخنیوي او د کډوالو د ستونزو د کمیدو په هدف تورخم ته د کډوالو د سب د بهیر لپاره تخنیکی ډلې او وسایل رسیدلي. نن چهارشنبه د نومبر لومړۍ د پاکستان لوري له دې هیواده د ناقانون افغان کډوالو د وستلو د پیل لومړۍ ورځ ده. پاکستان مخکې ویلي چې لدینې ټی وروسته به 1.5 میلیونه نه ډیر غیر قانوني افغان کډوال په زور لدې هیواد وباسي. پاکستان دا پریکړه داسې محل کړی چې ورله مخه په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسېدلې او کډوالو ته د کاري زمینو د نشتوالي په برخه کې اندېښنې هم مخ په ډېرېدو دي.
و موریدله چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پاړه باندې بیلابیل نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې وي. اوس مرزو د هغو افغان کډوالو غوښنه ورو چې له پاکستانه بیرته خپل وطن ته روان دي.
زیارت ولی رالم از لجلم نه روانه ما پختیا تا نه می پختیا لیدل نه می کتل په زندگی نه اندل پر زندگی می دلته 40 سال می تیر کړل. ما ته تر اوسه پور نه نشنل ټیم لا شنه را تر چا کار را که بچان می ذلیل از ذلیل میاش د ټیم را که میاش کی بز کور خرصم کاروبار به خرصم گاډه به خرصم زب سب میاش کی وکم چې تا میاش ما ته ټیم را که ټول دې ذلیل کړو چاس ربا پیسی چاس ربا نیوز ما تخپل کور نه ده من خپل صبح نه درات معلومه ز تا و شرلم بلار می دلتا پیدا رور می دلتا پیدا نو دومره خوباد وکي کنه چې دستي دستي کارو کی ماشومان پکې دي بیماران پکې دي هر رقم خلق پکې دي.
زمانوند محمد زمان مونګرالو ته راول پینډی نه په دې سره سره زمونږ ډیر زیات مشکلات چې هغه مونږ ډیر کم ټیم راکو جو هر سپادې شو وزدا چې کم کورونا مونږ سره تقریبا روان دي هغه ډیر داسې دي چې هغه سرپنا نشته الته هغه کورونا نشته زمکه نشته او دا داسې اندازې نه لګي چې زمونږ کم ملک نه کم دیتا هغه داسې محسوسه چې پاکستان زمونږ ملک دی او پاکستان نه مونږ روان یو نو کم ملک ته ځو.
بلالم جانګیر خان دی او د ګجری والے راغلی او سروان جلال آباد ته عمر مونږ نه بیراج د پنجاب دی سامان پاتې شو لکه سم راغون کو پنجابیان دم پر بارہ کسان لجدا سامان دے رہا خرچ کے پیسے بتراولی گئی بےگانا والا مشمانان دی دا مشکلات دے رہا او بہ چے او دتے بندوبست نہ دے منگ خپل روپے ور کو
سوابر خان پینڈے نا ننگرار تا چمن لا رجا تلا شسبو کدل تا ہم لگا مزدور مزدوری کا ولا دیڑم کا ولا بچول ہم نہ پکا پیدا کا ولا ہل تا چلا شن مزدوری شتا دا خش سا بل جمع امرا روان دے نہ سر پنائی شتا نہ بستر شتا دسی
را پورنا مرکی او اوریدن کی.
په کندز کې د یو شمېر بېوزلو کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا او د ځواک د تنوع لپاره شنې خونې جوړې شوې دي. د یاد ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي هغه شمېر بېوزله کورنۍ چې له شنو خونو برخمنې شوې دي هغوی ته د کار وسایل د ډول ډول ترکاري تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکړل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندز په امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې بېوزله کورنوی ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف شنې خونې جوړې شوې دي. د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د یو شمېر همکارو موسسو په مرسته د دې ولایت په امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د بېوزله کورنویو د اقتصادي ځان بسیاینې په هدف شنې خونې جوړې کړې دي. قدرت الله د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې وروستیو کې د کرنې ریاست لخوا ورته شنه خونه جوړه شوې ده. هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پان بیا راکړه دوای راکړه بادرنګو تخم د پالکو تخم دا تخمونه ټول موږ ته راکړه دا ډېر ښه غریب خلکو سره خدمت کوي نه خبر دی غریب خلکو اخلي دا ځایونه موږ ته جوړ کړل موږ ډیر تشکر دي دینه وایو چې مقصد موږ لپاره خدمت کړی ده نور هم مقصد غریب خلک دی که نور کومک هغه سره وسی دا خو ډیره ښه خبره ده
دی یاد ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر احمد شاه وایي اوس دوی کولی شي په دې شنو خونو کې ډول ډول ترکاري وکړي او هم د خپلې کورنۍ اړتیاوې ورڅخه پوره کړي او هم یې بازار کې وپلوري
د کوم ګرناوس چې موږ ته دلته جوړ شوی دی موږ ډېر خوشحاله یو دیدونه او هیله کوو چې نور هم موږ ته جوړ شي نورو خلکو ته هم دغه شی دغه ګرین هاوس نور کورونه هم باید د منطقې ته وشي چون د منطقې غټه منطقه ده خلک مستحق خلک دي غریبان دي نو داسې یو کار ورته پیدا شي چې همه وخت د خلک ورسره په کار باندې وي
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی سراج الدین وایي په غیر کرنیز موسم کې هم دوی کولی شي په شنو خونو کې هر ډول سبزیجات وکړي او حاصل بازار ته وړاندې کړي
مو دیگر در آینده وعده میتیم کې از استفاده خوب کده وتونیم استفاده خوب میکنیم
موږ ژمنه کوو چې له دې شنو خونو ښه استفاده وکړو د کرنې ریاست موږ ته د کار وسایل د هر ډول سبزیجاتو تخمونه د طبي امراضو درمل او کیمیاوي سره هم راکړي ده اوس موږ کولی شو چې په غیر کرنیز موسم کې په دې شنو خونو کې هر ډول ترکاري وکړو هم خپل ترې ګټه واخلو او هم بازار ته وړاندې کړو
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی آزادۍ روډي ته وویل چې دغه شنې خونې د ځینو همکارو موسو په مرسته د بېوزله کورنیو لپاره جوړې شوې دي
د امام صاحب او د چي پولچلې کې تقریبا ډېر ستنې ګرین هاوسونه جوړ شوې د هر ګرین هاوس لس متره اوږدوالی او څلور متره برده دغه ګرین هاوسونه د مستحقو کورنیو لپاره جوړ شوې دي چې د دوی اقتصادي مشکلات حل سور باندې او اوایدو کې لوړاله راسي
د دې ولایت یو شمیر کروندګر د کرن ریاست له دې اقدام څخه هر کلی کوي خو د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي ترڅو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وزو پاس ویل کې کندهار ته ورشو ده کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وای پاتیر شپږم میاشت کې له دغه ولایت څخه د 15 میلیون ډالر پرزښت بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې صادرات شوي دي چې پکې کشمش آب جوشي بادام انځر شکرپاره پستې او ځینې نور میوې شامل دي تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو
د کندهار د شورندام صنعتي پارک د وچ میوه د پروسس دغه فابریکه کې کارګر شکرپاره پروسس کوي دغه شکرپاره له روزګان ولایت څخه راوړل شوی عبدالته تر پروسس ورسته هندستان ته صادریږي
دلته دغه د سب کار کوو وروره دلته د نن سلکا سناسي دغه پټه مټه او د شکرپاره د لاس باسم پکوونه سمونه د خلک درولې دي معنا شل قسم پاکه درولې دي د ماشام پر لاس کا سخت غرمه پر اختای و بیا لاس کا سخت نور د ماشام اختای چې د ماشام کار وکړي په ساوغانی دي او کله غرمه کار وکړي درې ساوغانی دي نو دا غځي سب کار تو پکو سموي او استوي دا غځي سب د شان انزر توري شکر پاره د ټول باندې
دلته شاوخوا د وسو کارګر د وچ میوې د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول لزر تخنیولې تر 15000 افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي د فابریکه مسول سردار ولی وایي د کندهار زابل او روزګان وچ میوه انځر ابجوشي کشمش شکرپاره او توري وڅ کې هر ورځ تر شپږ ټنو پورې پروسس کوي او بهرنیو هیوادونو ته صادروي
دا تقریبا زموږ سره روزانه کسان چې جی هغه زموږ سره دیش کا سل ویش کا سختای او کم کسان چې بیا زموږ سره د کشمش او د شکرپاره او د شانو چین کی هغه نو بیا ډیر جی نیم سل کا سې وسل اچا کا س زموږ سره چین کی او دا پیکینګ چې موږ کوو د ورځې تقریبا سپاشان پیکینګ کوو په دوه ورځې کې بیا موږ یو یو گاډي لوډو هندستان ته استو نو تقریبا دروش تلروش کاسه د سلویش کاس پرزمسته روزانه کارګر اخته
په کندهار کې لسکونه دا ډول د وچ میوه د پروسس فابریکه فعال دي د کندهار د سوداګری خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی له کندهار څخه په تیرو شپږ میاشتو کې تر دې زره ټنه څخه زیاته وچه میوه د 95 میلیونه ډالر په ارزش پاکستان، هند، امریکا، کاناډا، نیپال، متحده عربي امارات، ازبکستان، ترکیه او چین ته صادره سوې ده.
په تیرو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا 15.5 میلیونه ټنه صادرات د وچ میوه درلوده چې په هغه کې ډیر انځر، شکرپاره، کشمش، ابجوش، بادام، پسته او ځینې نور اقلام پکې شامل دي چې د دې ارزښت 95.8 میلیونه امریکایي ډالره کېږي.
د سویلي او ځای په کچه زیاته وچه میوه په کندهار، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې تولیدیږي، خو تر ټولو لویه برخه یې د کندهار کشمش، ابجوش، انځر، بادام او شکرپاره ده.
دوی مینی مایته را ورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پر بهتر پر بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویان قیصر اپریدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته په لېږدول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. هغه له اپریدي زیاته کړې ده پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تېر دوو کلونو کې هغه هېواد ته پناه وروړې او هیڅ ډول اسناد نه لري. له دې سره جوخت امریکا، کاناډا، اروپای ټولنې، جاپان او برېټانیې ځانګړو استازو د افغانستان لپاره پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې چارواکو پروم کې په خپله غونډه کې ویل دي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې طالبان پر حکومت غږ کړی دی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ترلاسه کړي، څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. وټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن نن اسرائیلو ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بلنکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو حماس له جګړې څخه له درې اونیو ډیره موده اوښتې. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو پرون د غزې په تړنګ کې په شمال کې د بې ځایه شوو کډوالو په یو کم د اسرائیلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 50 تنو نورو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټره بوتله مواد ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد آرام شي. له تریاکو پرته درد نه آرامېده. آخر په تریاکو متاده شوم.
دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجیب په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمیشن نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشي نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزې سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمونږ کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې موینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوی او په پام کې وایي چې اروپا ته کاچاک شي په کابل کې ونیول سو. لبلې خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشې موادو د کاروبار په تور نیول سوی دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د ډېرې دوه پاړه ل خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې خډیر کیمیاوي نشي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټر او بلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یو لارې موټر کې پټې ښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي. د نشې موادو سره د مبارزې موینیت د حساسو څېړنو مدیر نایب سالار د دې نشې موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغه کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغه کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوی وو. دغه مواد به ځای پر ځای کړی وو د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغه استعمال حلال دی. د هغې سره څنګه په حدود 2400 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکو په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشي موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشي مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د نشي موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشي مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته لنشی مواد سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 عملیات کړي چې په پایله کې د نشی موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 کسان نیول شوې دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه هیخه 455 کیلوګرامه تاریاک 609 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلی دي.
3346 کیلوګرام چرس دي مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډیر او اسانه شوی دی ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لرې او خلکو ته درمل نه رسیږي دا خلک په تیره بیا خجی د بیلابیلو دردونو آرامولو لپاره تریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تریاکو له استعمال سره په تریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې خزی او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لیرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تریاک استعمالول چې په دې ډول په تریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو ازادۍ رادیو ته ویل د تریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنې ونه شوه بلکې په تریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نغوړی ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي ازادۍ رادیو ته ویل د درد آرامولو لپاره د تریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړي ده.
تریاک می مندم که می دندانای ما آرام کنه.
تریاک می په غاکونو که خودل چه درد یارم شیله تریاکو پرات درد نارمیده. آخر پا تریاکو متاده شوم. کلا چه بمیدی شپیل خواه لچای و سره تریاک چخل خباوما. لده پرات ناروغه کده ما. پا چو کلونو که می وزیر دیر خراب شو. اوز ایت غاکونه نلرم. اوز که تریاک استعمال نکرم در ملغیز نرابندی که بی.
صافیا اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو تر څنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تاریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تاریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک تاډوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تاریخ څخه کار اخلي. یا رواجي ډول باندې سپینسار یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پسلا باندې سالات لپاره دغه لږ تاریخ وخوره، یا د زکام د ټوخ د زګر تخته کېدو دپاره، یا په اسلا باندې خوب نه لري نارام یم دردونه لرم ته یو څه تاریخ وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي حملې رامنځته کوي، کډه کاریش او تنفسي حملې رامنځته کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تاریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص یک
د نشه یي موادو استعمال سړی ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تاریاکو استعمال تکرار سي او وروسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر نشه
د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندی کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې پخوا یې نباتي نشهیي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشهیي موادو معتاد شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تاریاکو نشه ډیره خطرناکه بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تاریاکو درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تاریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د تاریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یوه رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه، یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا غي په طریقه باندې دغه یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال لري چې هغه تنه د میتادون استعمال کوي، خو البته د میتادون خپل د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم دغه آسان نشو انتخابولی. خو په هیواد دننه موږ دلایز درملنه لرو چې د اراض او تداوی، مثلا د درد او نسناستي او بی خوبی او د زړه بدیدل، او یا مثلا ورسره هم دلایز تداوی کې ورسره بیا میتادون عمر کول کیږي په اندازه او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالي کې او بیا پرې خودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخو بو استعمال لې چې نسبتا یخې او به باندې لمبي او دغه ناروغ او دغه په واسه باندې دغه تداوی کیږي.
د تاریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تاریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشهیي موادو سره ډیر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیت چې هغه استعمال شوی اوسیږي، هغه معتاد تدوی او ویدراول سندروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراز او علایم چې د نشې پرې خودلو وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرې دي، مثلا کال کې پرې دي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځلو خورځو نو وروسته په دریمه میاشت کې، په څلورمه میاشت کې پرې دي، نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا چې ځینې شیان دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین، مورفین او هیروین سره یو ځای د تاریاکو پرې خودل په یو ډول باندې تداوی کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اعتیاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تاریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشې پرې خودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابته کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیدونو د غیر قانوني استعمال او له همدې عمله د ډیرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کیږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي لکه ایچ آی وی، ایچ سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او لیاد د نوې وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید د متخصص ډاکټر په وسیله باندې، باید په طریقه باندې استعمال کړي شي تر څو به د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تاریاکو پریښودل نشیان لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پریدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تاریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوی وړ نه دي، نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډیره مناسبه ده. البته د ډاکټر په مشوره، که د ډاکټر سره مشوره نه وي، نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تاریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دوه رقم تداوی ده چې دته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله چې کله ناروغ نشه پرېږدي، نو هغه بیا په شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پرېښودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعته وروسته دغه اعراض پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې آن تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اعراض اولایم دردونه، اصالات او خوبی او دغه سينور ستونزه پیدا کوي، او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته ریهاب ویلې شو. ریهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خو ډیر ده، خو متعدین سخت زیات دي او وخت ورته کم دی، شفاخانه کم دي، نو په دغه وجه باندې بیا نو د دوی تداوی تر 15 خورځو پورې رالنډ شوې ده. خو اصلا د اصول لمخې تقریبا 1450 ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا 3 کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یاداش نورو طبي بوټو په مرسته د تاریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره موثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویانی چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویانی کوي، خو دغه تداویانی ځینې ستونزې را پیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ لپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي، او له ډاکټر سره مشوره وشي، او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیه څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تاریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي، مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرېښودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي، یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته پکار ده. هغه اشخاص چې سوګي پیژنې هغه دې سره مرسته وکړي او په کور کې دننه دې دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي. باید د کورنۍ ځینې غړي هم د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولای شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره له نږدې نه وګوري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. تلوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ موجب اوس نشه پرې اخی ده. خلای د اعتیاد د دورې ترخی خاطرې نه دی هېری کړي. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له عمله موتاد سو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجیب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله مجیب راته ووایي.
تر وم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکل و نو بیا نشو کېدله. پلارم سپینګیری و نو مکتب هم پرېښوسته نور کار روزګار هم شروع کړه. پلار رکشوانی مې کوله چې زموږ پلار کله په حق ورسېده. غوښتلم چې دوه خواته انډیوالانو سره وګرځم نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي. هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په 50 واخلم د 400 نه یو نیم کال می 400 ول بعد هغه نه بیا زت نور شیشه واخلم مجری د نیم کال شیشه واخلم یو نیم کال 400 ول. نو نشئی مواد هم دغه غیز من کاروبار باندې کړی چې کله به مانه شک ولا نو په هغه ورځ به می لکه 15 شپږ سو پیدا کولې چې په کوم ورځ به می نشه نه کوله. په هغه ورځ به می زر یو نیم زر پی کار کوله. چې نشه سړی وکړي کاروبار نه سړی غړځي سوچ فکر خیال نه دسی لکه چې دی وای چې په دنیا کې زیمه یو رئیس جمهور می یو زی یو خانمه انور کار روزګار ته نه پاتې ورځ ټوله پوچو کې تیر شي. موږ د دوستانو نه د خپل خپلوانو نه د مړي ژوندۍ نه د کورنۍ نه نه ته د ته پوره چې همسایان سره به موږ داسې پلاره کې روانو چې همسایه به سلام واچ موږ به تینه مخ واړه اسلام ته مرته والیک نه کوله. مالی ودرېږي چې دغه سړی موږ سره هغه ډېر نه کې روابط ډېر نه کې موږ سره سبا ورځ هغه موږ فیل موږ عمال نه خبر نه شي. والا د دې چې هغه دوی خپل پیږي درمانه دا سړی څنګه بغل د شوې ده والا د لک چپونو نشو وخته بعد هغه زم نه د کورنۍ چلن تر وخت پور نه پېدل خو را سره چې بیا کله خبر شل نو همدغه سه مور ورور خور ټول همدغه سه کول چې ما سره د سه وضعیت کې چې زه د عمل پرې دم نو زه به خپل بیا د دې ما خپل پخره بس پور ما چې نه والا کمه کاته کوي او په لاس د چې په مغه نشه کې اخته وم. دغه دې د غبد وضعیت ما مات به څخه را کېدل چې والا دې ما دښمنان دي. نو په لاس د چې زه کله خبر شوم د ستار شوم د سوخ متیر شوم نو بعد هغه نشه ما مغزه لګ در پاله شل نو زه پوه شوم چې نه د دښمنان نه د دوستانو نو د لار نه کوم خیر نه لري دلته بغیر د تاوان. یو ورځ ما یو ورور کې بد ځکه زه لیدلې وم نو چې کله کور ته زراغل ما دی بشاره زما په خوته ولیده. زه خپل ورځی شوم نامه غی کوي ور سره په جاره شوم چې خیر ته څه وای زما غسه کوم خو یعنی موږ دا ذهن عمل دونه وکړو زی فکرو چې بیا موږ د پقسه کې نو چې کله به نشه وکړو نو بیا به موږ د یاد راغې نو زه به زاره ول ما نشه په خوند زنه پیغلم. اخر نو مجبور شل چې زی راول مشرف خانی ته بستر کړم. کوم نشه نه وکړ نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزه سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخ کوي نو چې مغزه دې ګډوډ اوسي نو پیژار سه سړی شسل نه پات کی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوې دی. خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړی او کور خالی کړی. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کډه شوې دي.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشه؟
تم ستړی مشه، سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپه لوړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای؟ خه به
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بې غمه اوسه.
تا چې کور ورک څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد د یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بې غمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور اخی.
ورور که تم می ونه پیژندلی، خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسیږی؟
او زه اوسیږم. ولی
زما نوم سید محمد ده، رهنما والایم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یو سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشه یي موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالي کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالي کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائ ستا غوند دا شپه تا پناوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما غوند دا چھپا اللہ چھپا دا زمان دے دا